خواهد شد که اسمت ساروان پیشکش میکنه. آقای ساروان سلام و صبح بخیر.
در مننه مرزبان صاحب پدی یو ساعت که ته همرا سره شریک زکه چه د دې خبرونه نیم ساعت میکروفون ستاسو خبرونه ته زنګړې شوې ده. اته به چې د دې ساعت په پیل کې خبرونه لرو، له خبرونو وروسته به ووري چې د فراه والی وي په بالا بلو کلوسوالی کې د دولت د وسلوالو مخالفانو حملو ته ترتیبات نیول شوې دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
په سر کې پام وکړئ چې مهم سرټکو ته افغان ولسمشر وای اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په نظام کې کومه قانوني خلاره منځته شي. د فراه ولایت چارواکي وای په بالابلوک او پشترود ولسوالۍ کې د روانو جګړو د مقابله بشپړ توان لري. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وای د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو پر جزئیاتو کې ډېر اختلافات شته. هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وای اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په نظام کې کومه قانوني خلاره منځته شي. محمد اشرف غنی دغه خبره پرون پارک کې د شذو رسنیو، مدني ټولنو او حقوق پوهانو له ډلې سره په مشورتي غونډه کې وکړه. د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې دغه غونډه د ولسی جرګې د برخلیک په اړه بلل شوې وه چې قانوني موده یو اونۍ وروسته، یعنی د چنګاش یا سرطان په لومړی نیټه پای ته رسیدي. دارک په پرونی غونډه کې د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون د کار پر پیل هم خبرې وسوې. جمهور ریاست ویلي چې ولسمشر غنی به ډیر ژر د ولسی جرګې د انتخاباتو او د دې جرګې د برخلیک په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. د فراه ولایت چارواکي وای په بالابلوک او پشترود ولسوالۍ کې د روانو جګړو د مقابله بشپړ توان لري. د دې ولایت والی محمد اسف ننګ ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د اضافي ځواک د ورغوښتلو اړتیا نه ده پېښه شوې.
موږ ځواکونه ډېر دي، انشاءالله اول خو به ضرورت پیدا نه شي چې ضرورت سي موږ ته قوتونه انشاءالله ځان را رسوي. هر وخت په ډېر کم وخت کې دوی ځان را رسولی دی. زمونږ قول اردو یو فعاله قول اردو ده تر اوسه پورې. دا داسې د زمونږ قوتونه یعنې کافي دي داسې جګړو ځواب وایي.
د فراه چارواکي وای د بالابلوک ولسوالۍ په درو سیمو کې پرون سهار جګړه پیل شوې ده. دغه راز په پشترود ولسوالۍ کې هم د افغان قواو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. دا لا څرګنده نه ده چې په دغه جګړو کې څومره کسان وژل شوي یا ټپیان دي. دغه راز ولسي خلکو ته څومره زیانونه رسیدلي دي. د هلمند چارواکي وای په مساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو په بریډ کې د ولسو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي. چارواکي وای وړ مشپه وسلوالو کسانو د مساکله ولسوالۍ په یو ساحه کې د پولیسو پر یو ماموریت بریډ وکړ چې د څو ساعته جګړې لکبل ولس پولیسو وژل سول او دوه تنه یې ټپیان سو. د هلمند والی وایاند عمر ځواک ازادي رادیو ته ویل چې ولایتي اداره دغه پیښه په جدیت سره تعقیبوي. عمر ځواکوی فکر نه کوي چې په دې حمله کې دی د داعش ډله چې ویل کېږي د هلمند په شمال کې په وروستۍ کې فعال سوې ده لاس ولري. د پوهنې وزارت وایي په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو، انجونو او ښوونکو د مسمومیت د وروستۍ پیښې د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د هرات د انجونو په لیسه کې اویا تنه زده کوونکي پرون او شپاړس نورې زده کوونکي او ورسره څلور تنه ښوونکي د بدخشان په سراب لیسه کې د پنځشنبه په ورځ د نامعلوم دلیل له مخې مسموم سول. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي رادیو ته ویل چې وزارت دا ځل غواړي د مازف سوي هیئت په مرسته دغه پیښه په جدیت سره وڅېړي او علت یې معلوم کړي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د شپږو ماشومانو په ګډون هغه یو څلوېښت تن افغان کډوال چې د دغه هیواد د ختیځ په یو دره کې راګیر پاتې وه وژغورل. د ترکیه سرتیر وروسته لاغې چې خبر ترلاسه کړ د ایران له پولې یو ډله غیر قانوني کډوال وراوړي په وان ولایت کې د شخورنې عملیات پیل کړل. د ترکیه د خبري اژانسونو په حواله سرتیرو د کډوالو دغه ډله چې راګیر پاتوه په بسکال سیمه کې پیدا کړ. دوی ته تر شخورنې وروسته کالي او خوراکي مواد ورکړل. ځینې افغان پناه غوښتونکي اروپا ته د رسیدو په نیت د ترکیه له خاورې تیریږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیاتو کې ډېر اختلافات شته. د زیاته کړه پر یو معامله بیا هم سلا کېدل ممکن دي که څه هم زیات وخت به اړتیا لري. په خپل وینا کې چې له یو ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرېدله، روحاني د غرزویل دی به هیڅ داسې احتمالي موافقه ونه مني چې له مخې د ایران دولتي اسرار په خطر کې ولوژي. د ایران پر اټومي پروګرام د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې یو ځل تمدید شوې او د روانې میلادي میاشتې دیرشمه ورته بل مهلت ټاکل سوی دی. راپورونه وایي پوځي اډو او اټومي ساحو تاسیساتو ته د اټومي څارونکو د لاسرسي د موضوع پر سر روانې خبرې ځندنې سوی دي. د امریکا او متحدانو چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنگی ټانکونه، پوځي وسایط، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه دا په اروپا کې د واشنگټن او ناټو لخوا د روسیې د تجاوز د شنډولو لپاره امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون احتمالي اقدام کړي. دا هڅه د روسیې تر هغه تجاوز وروسته کیږي چې د اوکراین کریمیا سیمه یې په خپلې خاورې پورې وتړله. د ناتو یو پخوانی قومندان د اندیشمنو متحدانو د ډاډ لپاره په پالیسۍ کې یو مهم بدلون بللی دی. خو راپور وایي د امریکا د دفاع وزارت دغه پیشنهاد د دفاع د وزیر او ولسمشر توشیه ته ضرورت لري. او وروستی خبر هم دا چې د مصر یوې محکمې درویش کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله. دوی په هغه ډلیز خونړۍ برید کې د لاس درلودلو له کبله محکوم سوي چې 2 کاله مخکې د یوه ځایي شیه پر کور وسو. قاهرې ته نږدې دغې محکمې 8 نورو تورونو کسانو ته برات ورکړ. دغه قضیه د سختدریځو سنیانو له هغې حملې سره ارتباط لري چې د پلازمینې د جنوب په یوه کلي کې د شیعیزم د خپرولو په تور پر یوه ځایي شیه مشر وسوه. د خلکو پاریدلې ډله د دې سړي کور ته دننه سوه. هغه کسان چې دننه وه ویډبول او 4 کسان یې تر راایستلو وروسته مړه کړل. شایګان د مصر د 8 میلیونه نفوس په سلو کې نږدې یوه برخه جوړوي. دوی له ځورونو او د حکومت له تبعیض نه شکایت لري. دا تر دې دمه خبرونه.
اته بجې او 2 دقیقې دي. تاسې زموږ غږ آزادې راډیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د فراه والی وای په بالابلوک ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو حملو ته ترتیبات نیول شوې دي.
بالابلوک په 2-3 منطقو کې جنگ روان ده. فرارود په خپله شیوان او ګرانۍ منطقو کې موږ ترتیبات لرو.
په دغه ولایت کې یو شمېر سیمه ییز پولیس له کاره ایستل شوي دي.
15 کسو خپل سلاوي راوستلې، خپل په خوښه باندې حکومت ته تسلیم کړي.
د سرحدونو او قبایلو وزارت د سولې لپاره قومونو ته مراجعه کوي. ماشومانو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړه. صرافان د بهرنوی پیسو په وړاندې د افغانیو د ارزش په کمیدو اندیشنه شي.
آزاد بازار د چکمې پیسې خرڅول هغه ساته ډیره راکمه شوې ده. بیا 80 میلیونه ډالر نه تقریبا 15 میلیونه ته دیافتي بلوي خون کراغلي.
د دې او زینو نورو راپورونو په پای کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. که انټرنیټ لري په د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې د رواني جګړې په وړاندې پوځي ترتیبات نیولې دي. د دې ولایت والی وایي د بالابلوک ولسوالۍ ترڅنګ په پښرود ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده. په دغو جګړو کې د اوشتي مرجوبلي او زیانونو په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د فراه والی وایي جګړه د بالابلوک ولسوالۍ په 3 سیمو فرارود، شیوان او ګرانیو کې روانه ده. دغه نشته چې د چرواکو په خبره شاوخوا 900 وسلوال په کې برخه لري پرون سهار پیل شوې ده. د فراوالی محمد اسیف ننګ ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونو د دې جګړې په وړاندې چې په پشترود ولسوالۍ کې هم روانه ده، بشپړ پوځي ترتیبات نیولې دي.
بالابلوک په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده، فرارود په خپله شیوان او ګرانۍ منطقو کې. البته دلته تحرکات دښمن سه او موږ ترتیبات لرو، تعبیه دي قوا او موږ خري د مخکې نه ټولو منطقو کې زموږ امکانات سه انشاءالله. او هم د بالابلوک له ولسوالۍ نه پرته په پشترود ولسوالۍ کې هم جنگ په دوه درې منطقو کې خاصه توګه د دوکین سیمو کې دلته روان ده.
د فراه ولی وویل چې د دولت وسلوال مخالفان د خلکو له کورونو په استفاده پر افغان قواوو برید کوي. په بالابلوک ولسوالۍ کې د جګړې له پیلېدو سره د فراه د مرکز او دې ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک د ټرافیک پر مخ تړل سوی چې خلک یې له سختو ستونزو سره لاسوګریوان کړي دي. د بالابلوک ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې شدت ولسی خلک اندېښمن کړي دي.
جنگ اوس هم جریان لري او ډېر په سخت حالات کې د فرارود جنگ ګرانی کې یوه ښځه زخمي شوې ده. توپونه د دې خوا داسې بد توپونه وراستوي چې د دغه ملي اردو کنډکې سې څه دلته توپونه ورای بتوي، مرمۍ وینم چې سره تبادله کېږي.
تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې د بالابلوک او پشترود ولسوالیو په روانو جګړو کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله او ولسی خلکو ته څومره زیان اوښتی دی. په همدې حال کې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ادعا کوي چې د بالابلوک ولسوالۍ په جګړه کې ګڼ افغان پوځیان وژلي دي. په فراه ولایت کې په وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. د دې ولایت امنیتي چارواکو تر دې مخکې په دغو ناامنیو کې د داعش وسلواله ډله هم شکیله بلله.
په راپور کې مو واوریدل چې په بالابلوک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. په همدې ولسوالۍ کې چې د فراه یو ولسوالۍ ده، پنځه اویا تنو سیمه ایزو پولیسو تیره ورځ وسلې وسپارلې. د دغه ولایت ولایتي شورا استازی په دې اړه سخته اندېښنه لري، خو امنیتي چارواکي بیا وایي چې کورنیو چارو وزارت د سیمه ایزو پولیسو تشکیل کم کړی دی. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فراه ولایت ولایتي چارو رئیس فرید بختار وایي چې دغو کسانو له څلورو کلونو راهیسې د بالابلوک ولسوالۍ څخه دفاع کړې وه، خو اوس د دولت د بې توجهۍ له امله یې خپلې وسلې پر ځمکه پرېښودې.
پنځه اویا کسه محلي پولیس د تقریبا څلورو کالو را په دې خوا باندې هلته ایفا وظیفه یې کوله او خپل د وطن او خپل د خلکو امنیت یې تامینوي، او د حکومت بیا مشخصا د امنیه قمندانۍ د نه هیمایي او نه پښتمانۍ د عمله د پنځه اویا کسو خپل سلاوي راویستلې، خپل په خوښه باندې حکومت ته یې تسلیم کړې.
د ولایتي شورا د رئیس په خبره تېر ورځ کړه چې سیمه ییزې پولیس سیمه پرېښې هلته وسلوال طالبان رسېدلې دي، او که پاملرنه ونه شي نو دغه سیمه
مالی پولیس د وتلو سره په هغه کلي کې سپین بیرغونه پورته سوي دي چې دا تعدید زموږ د فراه فرارود سړک دپاره دا یو غټ ګواښ او ستونزه ده.
لبل خو بیا د فراه ولایت امنیه قمندان فضل محمد سمادیار وایي چې دا سیمه ایز پولیس د کورونا چارو وزارت د تشکیلاتو له مخې کم شوی دی. دا په خبره پنځوس تنه د بالابلوک ولسوالۍ د محلي پولیس تشکیل کم شوی، او دغه تشکیل د فراه بلې ولسوالۍ پرچمن ته زیات شوی دی، ځکه په بالابلوک ولسوالۍ کې اوس عملا تر زرو تنو زیات افغان امنیتي ځواکونه شتون لري، او دغه ځای امنیت به خراب نشي.
نظر
به تازه تشکیل پر اساس د فراه ولایت پولیس ته رسیدلې، دغه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ سیمه ایز پولیس 50% کم شوی، او د پرچمن ولسوالۍ لا زیات شوی دی. دا یو تشکیلاتي موضوع ده او بل اړخ نه لري. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ یو نام نسیمه ده چې تر دې مخکې د دغه ولسوالۍ د کنسک سیمه کابو 50 سیمه ایز پولیس هم خپل وسلې پر مځکه شوی. دغه ولسوالۍ ځکه مهمه ده چې د فراه فرارود او هرات لوی لاره هم سره نښلوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د قومونو سرحدونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښ په خاطر د بیلابیلو زونونو له قومي مشرانو سره خبرې کوي. د دې وزارت مرستیال ازادي راډیو ته وویل د دې هدف لپاره د قومونو د انسجام لړۍ او د قومي مشرانو سره ناستې پاستې پیل شوې دي. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت انتقاد کوي چې په تیرو څو کلونو کې د قومي مشرانو رول ته د هغو کسانو لخوا پاملرنه نه ده شوې چې د سولې لپاره کار کوي. د دې وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وزارت نوی پلان دا دی چې د سولې او ثبات په اړه د قومي مشرانو نظر او یووالی ولري. نوموړي وویل د سولې د تامین په خاطر د وزارت چارواکو بېلابېلو زونونو ته سفرونه پیل کړي دي.
تقریبا درې زونه په نظر کې نیولې دي، مشرقي زون، د جنوب غرب زون چې هرات ته، او د شمال شرق چې قندوز ولایت ته. موږ د پنجشنبې په ورځ باندې د دغه تقریبا څلورو ولایتو د لغمان، نورستان، کونړ او ننګرهار قومي مشران راغوښتي وو په دې جرګه کې تقریبا ګډون درلود، او انشاءالله موږ امیدوار یو چې د دغه قومي مشرانو دغه موږ کومک او دغه تعهد ترلاسه کړو.
ښاغلی احمدزی وایي په هغه غونډه کې چې دوی په ننګرهار کې درلوده 100 قومي مخورو ګډون کړی و، او دوی ټولو په یوه غږ د دې پروسې او سولې څخه ملاتړ اعلان کړ. له دې سره د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د بېلابېلو قومونو او سراسري ټولنو د راټولېدو یو مرکز هم په کابل کې جوړ کړی، او کوشش کوي چې په راتلونکي قوم ورته ځینې داسې مرکزونه په زونونو کې جوړ کړي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خپل 100 ورځنیو کارونو د تشریح په مهال چې په دې موده کې به په ولایتونو کې هم جرګې جوړوي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د څو کلونو راهیسې دوی هم په ولایتونو کې د سولې کمیټې لري، او ځینې قومي مشران د دې کمیټو غړي دي. د سولې عالي شورا غړی محمد امین وقاد وایي په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت یوه پیچلې مسله ده چې تر ډېره پکې د بهرنیو هیوادونو رول اغېزمن دی.
د وسلوالو مخالفینو د حرکتونو موضوع یو عادي جریان نه دی چې عادي خلک دې په دې برخه کې څه مهم رول ادا کړي. عام خلک چې ملاتړ وي رول لري، خو دا مسله ډېره پیچلې ده او په ګاونډیو هیوادونو، سیمې او نړۍ پورې اړه لري. زه د قومونو وزارت ته هڅې تاییدوم، خو څه وړاندیز او یا په اړه تردید نه لرم.
له دې سره یو شمېر قومي مشران په دې باور دي دا چې افغانستان تر ډېره قبیلوي جوړښت لري، په هره موضوع کې د دوی ونډه مهم رول لوبوي، او د سولې په برخه کې به هم د قومي مشرانو صادقانه هڅې بې نتیجې پاتې نه شي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي هڅه کوي چې د لمر له انرژي څخه د برېښنا د تولید لپاره کار واخلي. د دغه وزارت چارواکو پرون په همدې هدف په کابل کې یو دوه ورځنی ورکشاپ پرانست. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو، خو اوس تر دې مخکې د افغانیو د ارزښت لوېدو په اړه د یو شمېر خلکو د اندیشنې په باب. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوېدو مسئلې په افغانستان کې یو شمېر خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. که څه هم د افغانستان بانک له دې مخکې دا ستونزه په نړیوالو بازارونو پورې تړلې بللې، خو د کابل صرافان بیا وایي چې د افغانستان بانک دې مسئلې ته جدي پاملرنه نه ده کړې. په دې اړه د صفي الله ستانکزي راپور واوري.
که څه هم د افغانستان بانک د افغانیو د بیې د لوېدو علت په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو په لوړېدو پورې تړلې خبر بولي، خو دې ستونزې صرافان او د اقتصادي چارو کارپوهان په اندېښنه کې اچولي دي. د کابل صرافانو ټولنه وایي د افغانستان بانک د دې لپاره چې ځان له انتقادونو خلاص کړي تل ټینګار کوي چې په نړیوالو بازارونو کې ډالر لوړ شوی دي. د دې ټولنې مشر خان محمد باز د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو سختې ستونزې پیدا کړې دي.
مرکزي بانک او د ول ځان په خلاص نه همدغه ده، ځکه دا خبره کوي چې په ټوله دنیا کې آثار لیدلې، اما په ټوله دنیا کې بیا نور مسائل حل دي. هلته د اجناسو لوړېدل ډېر کم چانس دی. مرکزي بانک په دغه وروستیو وختو کې خپل هغه د آزاد بازار ته چې کومې پیسې خرڅول هغه سطح ډېره راکمه شوې ده. د 80 میلیونه ډالر نه تقریبا 15 میلیونه ته د هفتې څلوېښت میلیونه ته راغلي.
د ښاغلي باز په خبره که د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره هڅه ونه کړي، کېدای شي ډېر صرافان به خپل کاروبار پرېږدي او دا مسله یوه جدي ستونزه رامنځته کولی شي. د کابل د صرافانو ټولنه په داسې حال کې د بهرنیو سارو پتیرا د ډالر په وړاندې د افغانیو د بای د لوېدو مسله یاد ویچي. لڅونه یو راهیسې ډالر د افغانیو په وړاندې د لوړېدو په حال کې دي. اوس وخت یو ډالر څه باندې 80 افغانۍ کېږي چې دا پتیرو څوکلونو کې د ډالرو د بای به ساري لوړېدل خي. اخو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې ناوړه سیاسي او امنیتي وضعیت هم د بهرنیو سارو په وړاندې د افغانیو د بای پر لوېدو کې لوی لاس لرلای دی. د افغانستان بانک یو مخکنی چارواکي او د اقتصادي چارو څېړونکي محب الله صافي ازادي راډیو ته ویل چې بازار ته د پیسو د وستلو او خمو مدیریت او هم د صدر صادراتو د زیاتوالي لالاري به د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا ثابت شي.
د افغاني چې د ډالر په مقابله کې خپل قیمت یو څنګه د تصور کړی دا شاید نورم دوام وکړي. د دې ابعاد یوازې اقتصادي نه دي، دا سیاسي ابعاد هم لري. حکومتونه چې د خارجيانو د طرف نه وو ډېر زیات تقلیلي پیدا کړی دی. شرکتونه کوتوانیږي هغه باند واخلي، کثر د بودیجېم د لارې تمویل شي، په عین حال کې پیسې هم د مارکیټ نه راجمع کیږي. دا تر یو کوتاه مدته پورې تر څو افغانستان وتوانیږي خپل صادراتو کچه تر هغه اندازې لوړه کړي چې دوی وتوانیږي چې دا نرخ افغانۍ د ډالر په مقابله کې یو تعادل پیدا کړي.
زمونږ لپاره پسې هڅو سره سره د افغانستان بانک چارواکو په دې اړه څه ونه ویل، خو په دې وروستیو کې د مالی وزیر سره یو ځای دغه بانک سرپرست هم ولسی جرګې ته غوښتل شوی و چې د افغانیو د بیې د کمیدو په اړه ځواب ووایي. که څه هم ډیرو نورو اسعارو هم د ډالر په وړاندې خپلې بیې له لاسه ورکړي، خو اکثرو هیوادونو بازار ته د ډیرو پیسو په ویستلو یا د تیلو یا سرو زرو په لویو سوداګریو کې په ښه کنټرول سره دا مسله تر یوه حده هواره کړې ده. دا له معلومه نه ده چې د افغانستان بانک په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو د لوړېدو د مسلې ترڅنګ د افغانۍ د ثبات لپاره په خپل هم څه کارونه کړي که څنګه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وړاندیز کړی دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې دی اور بند وشي. تاسې اوریدونکي په دې اړه څه نظر لري؟ آیا ممکن دی؟ آیا ستاسو په نظر اور بند ممکن دی؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، له اتنیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته تر نه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو دی. لسکونو افغان ماشومانو د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه او ویل د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې دی او په مزدوري لګیا دي. دوی چې ډېرې د سړک د غاړې کوچني ماشومان ول، له حکومت غوښتنه کوله چې حقونه ور خوندې کړي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه، بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې وضعیت برخې کارګر ماشومان وویل، د نورو حقونو د پوره کولو ترڅنګ تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي.
نوم مې جمشید د زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. منګه غواړم سو تعلیم تربیات کو، پلار مې کار اوسګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بیوزله افغان ماشومان د جون د 12 ماشومانو په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د منځلو په هدف سړکونو ته راوتلی وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوان منځل کیږي او د دغه سازمان د کنوانسیون له مخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول منه دي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعت او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل، په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا له کابل اوسیدونکو، موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو. د کتابچې او قلم دا د سکول جامع موږ ته نشه اخیستلی، بیکاره بیکاری د استاد کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومن ازادي راډیو ته وویل، د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصاد یې ډېر خراب وي ډېره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرست وي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګار لري د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده، دوی شاملوي هلته. او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي، کورنۍ سره مدغم شوي دي.
د وزارت ور اخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټوله ورځ په منډو، خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یو وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي هڅه کوي چې د لمر له انرژي څخه د برېښنا د تولید لپاره کار واخلي. دغه وزارت چارواکو پرون په همدې هدف په کابل کې یو دوه ورځنی ورکشاپ پرانیست چې تمره د لمرینې برېښنا د استفادې او په دې برخه کې د ستونزو حل لارې ولټوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی راپور لري.
د اوبو او انرژي وزارت وی د لمرینې برېښنا د تولید هڅې پیل کړې دي. د اوبو او انرژي وزارت د بدلیدونکو برېښنا د برخې رئیس وویل چې لدې مخکې د برېښنا د تولید لپاره بنسټیز کار نه دی شوی، خو دوی له لمر نه د برېښنا د تولید لپاره لوی پروګرامونه په پام کې لري. کابل خان تدبیر د شنبې پروس په همدې هدف د یو دوه ورځني ورکشاپ د پرانیستلو پر مهال وویل دولت باید له دوی سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
د دې غونډې عمده هدف په نوې او بدلیدونکو انرژي کې د خنډونو پیژندل او د حل لارو چارو موندل. مخ په افغانستان کې درې سو لمریزي ورځې مخ په کال کې لرو چې په سیمه کې بې کچې او بې ساري دي، او نن د نوي او بدلیدونکو انرژي یو تر ټولو ښه وسیله لمریزه انرژي ده.
ښاغلی تدبیر وویل چې د لمرینې برېښنا په زیاتېدو سره به له وارداتي برېښنا استفاده کمه شي او هم به د هیواد له اقتصادي پرمختګ سره مرسته وشي، نو دولت ته پکار ده چې لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. په افغانستان کې 28% خلک برېښنا ته لاسرسی لري او د دې برېښنا 3% له ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردېږي. د لمر له انرژۍ نه د استفادې د لارو چارو د لټون په دې ورکشاپ کې ګڼ شمېر چارواکو او بهرنیو میلمنو هم برخه اخیستې وه او ټولې له لمر نه د برېښنا د تولید له پروژو هرکلی وکړ. له دې مخکې هم په ټول افغانستان کې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې د لمرینې برېښنا یا سولر او ځینو نورو بدلیدونکو انرژیو څخه د استفادې لپاره 15,000 پروژې تطبیق شوي چې شاوخوا 50 میګا د برېښنا تولیدوي. په افغانستان کې د هند سفیر امیر سنا ویل چې هیواد چمتو دی د پخوا په څیر خپل همکاري وکړي او د لمر له انرژي د برېښنا د تولید د افغانستان د برېښنايي کولو یو ښه فرصت دی. د برېښنا د برخې د پروګرامونو په دوام براتلونکو میاشت په وروستیو کې په نوې ډیلی کې د فیکیو فایبا کمپنۍ د انرژي په لوی بازار کې د افغانانو د شاملولو په هدف یو پروګرام جوړ کړی. په دې پروګرام کې به د افغانانو له ډلې 50 تر 60 کسان د انرژي په بیلابیلو برخو کې له هغې ډلې تولید، انجینرۍ او ډیزاین لپاره معرفي شي. ښاغلی سنا ویل چې افغانستان باید د لمر له انرژۍ پوره ګټه پورته کړي او هم د اوبو او انرژۍ د استفادې په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د لمر له برېښنا د انرژۍ د تولید په هدف دا هڅې په داسې حال کې پیل شوي چې عام خلک د انرژۍ د تولید لپاره په دننه هیواد کې د دولت په لږو هڅو انتقاد کوي او وایي چې باید د لمر د برېښنا ترڅنګ د اوبو د بندونو د جوړولو او له دې لارې د برېښنا د تولید په هدف خپلې ژمنې عملي کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ خلاص لري رادیو اوري ساعت 8:00 او 8:20 شوي. په یاد لري لاندو خبرونه ورسته چې په 8:30 وړاندې کیږي. میکروفون ستاسو پروګرام لرو. په سویډن کې پرونی و اډین جلې په شاهزادګۍ بدله شوه، خو څنګه؟ راپور نوې چې د سویډن شاهزاده د وی اډی کورنۍ لنجلې سره واده وکړ او د خپل کورنۍ یو زوړ دودې مات کړ. دا چې څنګه دا به فرشته جلازه درته وایي.
د سویډن شاهزاده یوازې په خپل کورنۍ کې نه، بلکې د سویډن د شاهي خاندان په تاریخ کې اول سړی دی چې له وی اډینجلی سره واده کوي. لشتلشه د سویډن او د نړۍ د مطبوعاتو په حواله په تیرو سلیزو کې داسې نه دیدل شوی چې یو سویډنی شاهزاده د وی اډی کورنۍ لنجلی سره واده وکړي. د دوی واده د شنبه په ورځ په ډیر مجلل ځای کې ترسره شو. د سویډن د شاهي کورنۍ د ژوند او تاریخ څارونکو وایي دا د سندریلا کیسې ته ورته یوه پیښه ده. د سندریلا په نقل کې یو شاهزاده پر وی غریب انجلۍ مین سی او واده ورسره وکړي. دوی وایي چې دا د مدرنی نړۍ د سندریلا کیسه ده. دا وځي لتیرو 50 کلن رئیس اوریدل کېده چې د سویډن د شاهزاده کارل فلیپ او ماډل سوفیا هلکویست اړیکې سره لري. دغه دیرش کلنه سویډنۍ د وی عادي کورنۍ لور او تر پرونه ای وادي سویډنۍ شته واخو لنن سهاره د شاهزادګۍ لقب ورکړسو او ای وادي شزه په یو شاهزادګۍ بدل اسوه. د سویډن پاچا درې اولادونه، دوه لونی او یو زوی لري. شاهزاده کارل د مشر زوی وو.
Let the birds sing, dilly dilly, and the lambs cry.
و موریدل چې په سویډن کې یو عادی جلې په شاهزادګۍ بدل شو. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام لري. اوس چې اتنیم بجې دی د لنډو خبرونو نوبت را رسیدلې. قسیم سولم علي وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وای اجازه نور کوي چې د افغانستان په نظام کې کوم قانوني خلاره منستسي. محمد اشرف غنی دغه خبر پرون په پارک کې د شذو رسنیو مدني ټولنو او حقوق پوهانو له ډلې سره په مشورتي غونډه کې وکړه. د فراه ولایت چارواکي وای په بالابلوک او پشرود ولسوالۍ کې د روانو جګړو د مقابلې بشپړ توان لري. د هلمند چارواکي وای په مساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې د ولسو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړي دي. د پوهنې وزارت وای په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو انجونو او ښوونکو د مسمومیت د وروستۍ پیښو د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د ترکیې امنیتي ځواکونو د شپږو ماشومانو په ګډون هغه یو څلوېښت تن افغان کډوال چې د دغه هیواد د ختیځ په یوه دره کې راګیر پاتې و وژغورل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیات کې ډېر اختلافات شته. د زیاته کړه پر یو معاملې بیا هم سلا کېدل ممکن دي، که څه هم زیات وخت به ضرورت وي. د امریکا او متحدانو چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنگي ټانکونه، پوځي وسایط، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. او د مصر یوې محکمې درویش کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله. دوی په هغه ډلهییز خونړي برید کې د لاس درلودلو له کبله محکوم شوي چې 2 کاله مخکې د یوه ځایي شیعه پر کور وسو.
با عرض سلام و روز بخیر، من امید مرزبان برای این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم، با همراه با همکارم اسمت ساروان در نیم ساعت دیگر یا بیشتر از آن در
میکروفون
برنامه شما. میکروفون شما با شما هستیم. در این جریان شما زنگ بزنید و نظرتان را در رابطه با موضوعی که انتخاب کردیم ابراز بکنین. شورای سراسری علمای افغانستان پیشنهاد کرده که در جریان ماه مبارک رمضان آتش بس باشد و همچنان این شورا از طرفهای درگیر در افغانستان خواسته که حداقل در جریان ماه مبارک رمضان از خونریزی و جنگ بپرهیزند. نظر شما در این باره چی هست؟ به ما زنگ بزنین و میکروفون رادیو آزادی در خدمت شما هست. شماره تلفن ما از 0799-203-540 و 0800-822-755.
بله، او ده شسو چه زمایو تیر وطن دی هم رئیس لکره غداره چه ما ویل چه ده افغانستان ده سول عالی شورا ده غشتنه کرده، لیکن ده غشتنه ده علما و شورا کرده. خیر حتما به ده سول شورا هم وکری که تر وصو بری ده غشتنه نده کرده. وست چه ورپام شو دوی به هم وکری. نو تاسی اوریدون که چه فکر کوی؟ آیا ممکنه ده دا غشتنه؟ چه فکر کوی چه ده دولت وسلوال مخالفان به ومنی او که به ونمنی؟ او په مجموع کې څه فکر کوي چې په روژه کې کله سی او کار وشي نو څنګه به وي؟ کولی شي هم دا شیبه ازادي رادیو ته په دغه ټلیفون شمیرو ټلیفون را وکړي 0909-203-540 او یا هم 0908-202-555. متاسفانه زموږ اس ام اس سیستم لا هم کار نکوي، مشکل لري. نو په 0908 شمیره فعلا زحمت مباسي اس ام اس مراستوي.
بله، فقط از طریق تلفن چشم برای شما هستیم فعلا. و قسمی که من هم شماره تلفن را گفتم، آقای ساروان هم شماره تلفن را گفت، تلفن های رادیو آزادی در خدمت شما هست. لاین ها از همین الان باز شده و حالا شنونده هم روی خط تلفن داریم. فکر میکنم تلفنشان همین الان همکار تکنیکی ما میگن تلفنشان قطع شد. به هر حال منتظر تلفن ها هستیم. خب یک ذره وقت را میگیره تا که شنونده ها تماس بگیرن. از نگاه تکنیکی هم گاهی مشکلات می باشه. خب همین الان نخستین شنونده رادیو آزادی در این برنامه از میکروفون شما در تماس شده. سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم السلام. سلام،
بفرمایید، خوش آمدین به برنامه.
متاسفانه دیدی تلفن قطع شو. خیر، بل اوریدون که تبا نوبت ورکو پا لین کی رای میره بانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلیم سه کاروان سا جوره پا خیره.
سلامت و سه کورم ودان میره بانی که وی.
بله، در سلام پورانی کل سر سلیم حمد درویشه ما در کندار در ویلات خدا تلفن پا کشکی رو منسکیم.
میره بانی که وی سه درویشه.
تشکر از تماس شما. شنوندگی روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه میکروفون شما است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام بر شما و بر شنوندگان رادیو آزادی.
به شما همچنان سلام. خوش آمدین. از کجا زنگ زدین؟
علی پیشنهاد علمای کرام خود که به خاطر صلح کرد چار خوب گفتش خوب گفت بنده است. هیچ کس شاید نظر نتا که گفت باد است. مگر ما میگم که اینی تو پیشنهاد ها باید جدی باشد. اینی تو پیشنهاد ها برای صلح دائمی باشد. باید فشار بیاره سر دولت، سر طالبا که دائمی صلح شود. مثل که دین روز روز جمعه امو مظاهره چیز بوده خاطر میانمار. ما میگم امی مظاهره چا، امی جوانا، امی امام مسجد وزیر اکبر خان چرا اینی تو مظاهره نمیکنه که در وطن ما باید صلح بیاری، سر دولت چرا فشار نبیاره؟ امی پیش امی دولت چرا پیشنهاد نمیکنه که شما امی جا صلح کنین، یعنی خانه خود صلح کنین که امی جا کشتار و قتال ختم شود، اول زن خانه خود آدم میخوره، بعد از او از دیگر آدم میخوره.
تشکر، تشکر از تماس شما، نظرتان را شنیدیم، بسیار تشکر. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، مایکروفون شما.
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما سلام علیکم تاسو ته ورځم کوټوره تورسی بلې کې هم دا خبر چې دا اوس ورګن دا اعلان شوی د موږ سره موافقه کچیر دا عملی سي دا به ډېر شګه می خاص کړې په دا مبارک میاشت کې خوځه و خبر بل دام کوم په دا میاشت کې د دې سره چې اردن اعلان یې دی وایي د سولې خبرې په دا میاشت کې چې تکې ته نه سول کیږي وایي په دې میاشت کې د سولې خبرې څه پرمختګ نور کوي په دې میاشت خو کېدای شي هغه کسان چې تاسو مخالفینو ته وایست هغه هم ډېر ژر اماده شي او په دې میاشت کې پرمختګ د خبرو راشي د سولې خبرو ته باید هڅه ورکول شي او نورو مملکتو ته هغه هم راوغواړي د سولې په خبرو کې فرمختگوش
دابد ایسا نید. تشکر. بخش امی سخندان شما که راه کردین نخست اولی که آتش بس اعلام نشده فقط یک پیشنهاد است از طرف شورای سراسری علمای افغانستان و بخشی که شما گفتین که در همین جریان ماه مبارک رمضان چرا تلاش‌های جدی نشه و بخاطر سال و یک پیشنهاد هم در این قسمت کرده شورای سراسری علمای افغانستان به حکومت افغانستان که در جریان ماه مبارک رمضان آخرین تلاش‌های خود را بکنه به خاطر آوردن مخالفین مسلح دولت روی میز مذاکره. شنونده دیگه داریم. سلام علیکم، بفرمایین. برنامه مایکروفون شماست.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
پروان صفتاد سلام و در دادی ردو کارکون که آوریدون کچه
سلام
علیکم. من دیر شده خیر کرده داشته مظلوم انتخاب کرده شده علومه و شورا ویلی دی خویدون کشی در عملیسی ولی در روژه چیده عوام دیر اگر مده افتخ ده هم خلقم پا عذاب دی خدای فاطمه کشیده عملی شه مددی خود علماء و چخه چه یا مخالفین و خواته دی و طالبان و دادی هم باید دامو که دادی هم طالبان و سرکشیمی خو متا چې پانه دې د وروسته خلک سروان تبدی سخت تکلیف دي موږ وي وربل مليام سوي کدی ام څو کولا شي او ټکی ورکی خو بیا به دې سي هوانو نه راوړي پر دا وس باندې
دا دوی ورځې زه د ګرانی د سیمې څخه د فرا د ولایت د بالامیک د ولسوالۍ سره په تماس کې یم. خو داسې سخت عوامونه تر بیا هم خلکو ګرځي، خو بیا هم دوی سره قوت اراده سي پر قیاده دي سي د طالبانو سره دوی مخ په مخه جنګ کوي. خو خیر دی، دومرې زلر چې وهم خلکو ته رسي هغه به یو طالب پرچې خوږېږي یا به مړ کېږي، خو هم خلک سخت آزاد دي.
تشکر از تماستان، زنده باشین، نظرتان را شنیدیم.
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي، آزادي راډیو ده، میکروفون ستاسو.
بل عبدالوحید دوست مشکل تر کورس ستاسو راړي.
مهرباني.
ما نظر خدا ستاسو کم بغچ می فرش فرش کړه د دې په اړه چې وایم چې دا ټول چې ورته ده سوریا د اوربان په اړه کې دی، دا چې پر ځای دی د سوریا ډیر څنګه په لوکي دا و زه څو نه ورنه مړ کې کم څوک څوک دی حکومت څوک دی طالبان څوک دی خو دا کې ولا کسول وړي په ولا چې څه وي چې په څنګه ورځ کې دی وسی مهم شریعت شریعت دی ځان مکمل غاړي نه شو د کیجو خارجان چې دا خارجان و دي هم ولا کټه کوس موږ په منځ کې خودم بشتوان ولای شي ډیر د بخاریان چې وتی ډیر دغه کړی وای چې خارجان کو طالبان په خپل کې نه ډیر خلک وستي شي دي چې وای خارجان وتی دي دا یم په څه وای وشتنګار کې نو ځینی خلک نه سم شمارل چې جمع یې څنګه
صحیح ډیر مننه چې نظر مو څرګند کو. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کې آزادی رادیو د میکروفون ستاسو.
بفرمایید. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه میکروفون شما.
سلامونه نیکی هلی دی ما قبولی که ساروان صاحب نهی شاید دی پکتیا ولایت دی شاید کرم دی ولسوالی نه معصوم تو تاخیل خبری کنم.
مهربانی که ویسی
خوش آمدن آقای تو تاخیل.
صلح خو الله پی رضا که دی پر صلح بانده مگه ولس وینو که غرب دی مگه ولس پر وینو که دم بیگی که دی خواهت دم دی مگه ورور ده که طالب دم دی مگه ورور ده که اسکر دم دی مگه ورور ده ولی باید مرزی خو دی عالمان دی شورا دا حکوم بیانی که اقلی ده دا باید هغو اشخاص و افراد و تشتوی پا حکومت که دی علی رضوان مامورین دی لکه دی کماندان دی امنی دی کندار چه ابو رزی کم بیان ورکنه دی چه طالبان دی جنگ پا میدان که تاسو پا حلاقت ورسوید لکه دی روی دی سیسی دا بیان ورکنه دی دوگو اشخاص و افراد تا دی وی رسی چه تاسو دی غرض ندک و بیانو نا لاس و اخلای پا افغانستان که بسول حرامی وروری وی لکه کردی سا حکومت که چه ورور وی
تشکر،
زنده باشین. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما است.
وعلیکم
السلام. بله، بفرمایید.
بله صاحب، باورو خبری وکی دا ورته فکر کوم چې مخکې خبرونه کې مم داسې اوري ویل تر پای پورې خو هیڅ وخت خبري و نه کړی.
شاید خودش صدای ما رو نمیشنوه، ما که هرچی میگیم فکر میکنه که ما جواب نمیدیم. به هر حال شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه میکروفون شما هست. بفرمایید. سلام علیکم.
مهربانی.
بله سلام علیکم، خوب هستی جانی جونم؟
زنده باشین، تشکر. شما چه حال دارین؟
شکر، عبدالستار آخوندزاده هستم از ولسوالی بالا مرغا به تماس شدم.
زنده باشین آقای آخوندزاده، بفرمایین.
باشم نیستم استودیم.
بله بله، وصل هستین به استودیو، در برنامه زنده وصل هستین، همه شنونده ها میشنون صدای شما را. بفرمایید، برنامه میکروفون شما هست، نظرتان را در رابطه با پیشنهاد شورای سراسری علمای افغانستان بگوین.
ما نظر می یاد راجع به اوربان که اوربان اگر صورت بگیره خو خوب است، بزی مای مبارک رمضان آدم کشی خو کار درستی نیست، به هیچ وقت درستی نیست. اگر با مای مبارک رمضان بچه خدیشی بتر، اما فکر نکنم که کار صورت بگیره، چرا که چیز از این علما رو کسی قبول نمی کنم. پیشنهاد از این علما رو قبول نمی کنم به خاطر میگه که این علما علمای مشهور است. باز افغانستان که هست ده گروپ، 20 گروپ، یک گروپ نیه که مثلا اوربان کنه که بگه شما اوربان کنن دیگه چیز نکنن، ده گروپ 20 گروپ هست، هر کس به سر خود کار میکنه، امریکایی ها به سر خود عملیات میکنه، طالب ها به سر خود میکنه، داعش به سر خود میکنه، کی آلی اوربان نکابل میکنه؟
تشکر از نظر شما، زنده باشین و تشکر از تماستان.
اگر بچه خو خوب اگر بچه خو اگر بزی مای مبارک رمضان بچه خو داری هم میشه، اما فکر نکنم که کسی خوب
بکنم. تشکر از تماستان.
سلامت و سیدوی وی که چرت پر روژه که وربند بوشین و دائمی هم کردشی. البته شاید زیدی خلق هم دیت هم میله ولری که چرت پر روژه که وربند وشي ممکن دوام پیدا کی دایمی وربند بنی بلل شي، لکه څنګه چې د سولي خبرو ته شمیر خلک د دې ابتدایي خبرو ته خوشبيني شي، وای چې ممکن دا ابتدایي خبري په رسمي خبرو بدل شي او رسمي خبري هم بل اخره په د جنگ په ختم دي او د سولي پراتو سبب شي.
بله، با تشکر که شنونده برنامه میکروفون شما هستین. حالا شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سامی سلطانی از ولایت لوگر می باشم.
خوش آمدین آقای سلطانی، بفرمایید چه حال احوال.
ما به شورای علمای سرتاسری افغانستان پیشنهاد می نمایم من حیث فرزند از این کشور. علمای محترم، لطفاً پیشنهادتان را بر بریتانیا و امریکا و شیخای عرب و نظامیای پاکستان بنمایید. جنگ از طرف بریتانیا، امریکا، شیخای عرب و نظامیای پاکستان سر ما و مردم و کشور ما تحمیل گردیده. اگر واقعا عالم مسیح و یا افغان است یا غیرت افغانی داری، پیشنهادت به بریتانیا و امریکا بده ما. اگر فامیده باش، اگر عالم واقعا عالم مسیح تو علم دیگه چیزی گفتنی ندارم.
تشکر، به حد کافی گفتین دیگه، من این فهم چی باقی مانده. تشکر از تماس شما، زنده باشین.
بل عبردون که لروزان معرفی که یه آزادی رادیو ده.
سلام علیکم. سلام
حسین. و علیکم السلام، مهربانی.
بلحق خیلی دو صرف تماس که مدر لغمان ولی داریشنگ رسالی سلام میل کلی سخه.
مهربانی کن
علماء در پیشنهاد چی رسولی مبارک یاد را روجی که دوربان مبارک کرده دا واکنی و معقول پیشنهاد جا خوزمال افغانستان در طول سراسری علماء سخه در غفتنه در چی دوی رسولی مبارک واقعی صلح چی دوی کوشش که یعنی طول افغانستان که جسو علماء چی دوی منسجم شی که واقعی دوگه یو اقدام که در تش پخلی خبری معنی چیز علماء واقعا خ خبره خبر چې دا علماء دواره تر مابین هر سرور وبول شي، خو تر اوسه پورې کوم رول چې دی تلازم نه دی وبول روزه کې باید وبر نامند کې هغه نه مخکې مخالفینو کې دی نفوذ لري په دولت کې هم لري دغه تلازم نه دې بولې چې په قطر کې سونه مصرفونه مخالفین کې یا دولت کې د کسان کې غیر مستقیم خبرې کې دوار افغانان دي مستقیمه دوار خبرو کې کې دغه علماء کې په مستقیم ډول ورول لوبي هم طالبانو ته کړه چې هم دغه دولت ته سنور که افغانستان که دایم ده پره سلح امینه شی ده روجه ده برکت سره یعنی اربان دوشی دینه ایتانده که ده اربان ادامه پیدا که ده افغانستان خبر اینده که پره سلح کسوان کیر که زما ده وقتنه.
تشکر، تشکر از تماستان. شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست، بفرماین.
مهربانی کوی سب تلفن قطع شو، خیر. بل اوریدون که حمله رو زن معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو،
بفرمایید. برنامه میکروفون شما هست از رادیو آزادی. و علیکم السلام.
سردار ولی خپلوا که ما ده هلمند ولایت نه میاری سینه وری ده
مهربان الله خپلوا
علماء و نظر ته احترام ندارم ده خپلا او علماء و چې دا خبره کوي ده زه ګوره حکومت او طالبان خو جګړه ډیره ښه خوند ته دا روژه کې په دې خاطر کوي چې دوای غالی علماء ورته وایي چې تاسو روژه خوړل روا ده. زه د علماو دې نظر سره موافق نه یم چې دوی دواړو غار ورته وایي چې تاسو روژه کې که جنګ پیش درته او د طالبان خوا هم ورته وایي ده حکومت ته خوا هم ورته وایي چې تاسو خپل روژه خوري نو دا به څه راکړه خو دا د ملکیان لپاره تاوان دی نو د حکومت لپاره د حکومت او طالبانو لپاره دا جګړه
نگاه کنید روژه در گرمی در زور غواری جنگ بنایی در روژه در روژه در
خوری. تشکر، بسیار تحلیل جالب. روژه چل جور کرده منظور داده.
تشکر از تلفنتان. خب یک بار دیگه موضوع مورد بحث را اعلان میکنیم. در برنامه میکروفون شما کمین الان از رادیو آزادی جریان داره. در رابطه به پیشنهاد شورای سراسری علمای افغانستان صحبت میکنیم که گفته در ماه مبارک رمضان آتش بس برقرار شود در افغانستان و این شورا از طرفهای درگیر خواسته که در جریان ماه رمضان از خونریزی و خشونت بپرهیزند. چشم برای تلفن هایتان هستیم. تا لحظات بعد شماره تلفن را دوباره تکرار خواهیم کرد. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه.
تشکر میکنم. صدیقی سامانی از لوگر صحبت میکنم.
خوش آمدین آقای صدیقی، بفرمایید.
تشکر میکنم. زمانی که شورای علما سرتاسری علمای افغانستان پیشنهاد آتش بس با گروه مخالفین مسلح کردن، من فکر میکنم مخالفین مسلح دولت به مانند سال 2004 و 2005 تا 2007 داشت، اینها رهبری یک پارچه، رهبری یک دست ندارن. من تا جایی که خودم در عمل در میدان دیدم، در میدان عملیاتی و اجراتی دیدم، معمولا اینها خودشان منابع متعدد و عدیده مالی و نظامی و تجهیزاتی دارن. یعنی از یک منبع اینا تجهیز تمویل نمیشه و اینا افرادی هستند که گروه های در این روز دولت لوگر ما چندین گروه نمیشستن، داعش هست، طالب هست، این روز طالب در مناطق داداخیل بابوس کاملا شکست خورده، داعش جای رو گرفته، گروه های دیگه توریستی که نقاب پوش هستند. معمولا این روزه یک گروه نیست که اگر ما اکتفا بکنیم، اگر یک گروه یک رهبر رو پذیره، خوب ما بگیم آتش بس برقرار میشد. ما برای گونه نمونه و تجربه ما میخوایم بگیم، برای گونه یک نوع تجربه، اینا یک بار بخواین از رهبر طالبا بگیم اگر شما واقعا قدرت دارین، اگر شما واقعا این روزه قدرت و قوت سال 2005-2006 دارین، رهبریتان یک دست است، به خاطر تجربه و آزمون یک بار شما در یکی از ولسوالی ها، یا در سنگین، یا در داداخیل بابوس، یا در ولسوالی از لوگر که با بالاچنار پاکستان هم از، یک بار شما آتش بس بکنید، واقعا شما قدرت دارین، شما یک دست، یک پاچه هستین، شما واقعا نفوذ دارین. من فکر میکنم روزه گروه های توریستی و آدم کشی طالب و داعش و امثاله هم که اینا تکفیری هاستن، اینا به هیچ وجه یک دست نیست و این سخن هایی که پیشنهاد که طرف شورای علما سرتاسری علمای افغانستان شده با هیچ وجه قابل انجام و اجراءات عملیات نیست، به این خاطر که اونها یک دست نیست، برای واحد ندارن، یک پارچه نیستن. این روزا گروه های توریستی آنقدر متعدد و پیچیده و استخباراتی و معلوم شده که اصلا واقعا انسان گیج و سردرگم میشه که اصلا واقعا تنگ اینا چی باید چی کاری کردن، چی کاری انجام داد.
تشکر از تماستان، تشکر از نظرتان. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما است.
مهربانی.
و علیکم سلام، از رباری هم از افکار سناره که سرنی آده.
مهربانی که ویسیب. موضوع اول واوره بیا تلفن وکی بیا موضوع بستاسو بخاطر بیا و اعلان کو اغا داده چی دی افغانستان د علماء و سرتاسری شورا غشتانه کرده چی دی روژه پا مبارک میاش کدی اوربند وشی، همیله حکومت دا غشتانه کرده و همیله حکومت له وستوال و مخالفانو چخه. ستاسو په نظر څومره عملی ده او د دې وړاندیز په اړه څه نظر لري؟ خیر، بل اړین کتاب نوبت ورکو. آزادی رادیو ده، میکروفون ستاسو.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایئ.
سلام صاحب، تاسو دا بل قدرمن همکار سلامونه وایم. داور خبر کوم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ.
مهرباني کوئ دلاور صاحب.
روان صاحب لمړی خبر درته وایم چې موږ افغانان په دومره بخت نه لرو چې اوربند اعلان شي. که موږ دومره بخت لرلو نو ان شاء الله چې اوربند اعلان شي. او بل دغه د علماو شورا څخه زه دا بې طرفه پاتې شم، نو امکان لري چې دا اوربند اعلان شي. او که داسې بې طرفه نه وي او د یو طرف پخوا ډبره اچوي، امکان نه لري چې اوربند اعلان شي. دا زما نظر.
بله، شکر. نظر
طرف څه کوي؟ غوښتنې څنګه ده؟ طرف طرفدارانه ده که بی طرفانه ده؟ دا به شاید مهمه. خیر، مرزبان صاحب ډیر وخت هم نه لرو، خبرونو ته کم وخت لرو. او خیر، تو اوریدونکو لا بیا هم
بله، فقط یک بار دیگه هم شماره تلفن رو به شنونده ها میگم که فراموش نکنن، یادداشت بکنن. برنامه تا ساعت، البته بیشتر از نیم ساعت دیگر هم ادامه خواهد یافت، یعنی نیم ساعت و هفت دقیقه دیگه بعد از سرویس خبری. اما حال یک بار دیگه شماره تلفن رو میگم: 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن هایتان هستیم. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما هست از رادیو آزادی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام.
شما خوب هستید؟
سلامت
ان شاء الله.
زنده باشین. تشکر. طرفای شما هم خیریتی ان شاء الله.
از ولایت تخار و نصفیش کمی.
خوش آمدید، بفرمایید.
زنده باشین. من فکر میکنم این موضوعی که شورای علمای افغانستان مطرح کردن، فکر میکنم کاملا این موضوع خوب است. چرا که حال ما باید پیشنهاد در جو موافق باید قسمت پیشنهاد در جو موافق نزم باید بی که این عباد گروه طالبان که هست فعالیت شد عباد خارجی داره، فکر نکنم که این آقای خواستا پذیرفته شد
باید خواستار ایلای پاکستان و از کشورهای همسایه میکرد به نظر ما بهتر بود. یک مسئله، مسئله دومی که آقای مرزبان ما شما یک دلال داریم و گره مایی هست که شما توجه به اولسوالی اشکمیش ولایت تخار فکر میکنم کم میدارین، کم دارین نامده در اولسوالی اشکمیش ولایت تخار به حویز رسیده که اونا نامی باید بسته که متاسفانه گزارش دارست میشه که قسمی که این سبایی شما شاهد شدید که اولسوال تبی اولسوالی اشکمیش ولایت تخار امرای ستون از امرهان شد شهید شدن تا حال ما منتظر گزارش هستی بودیم متاسفانه گزارش داده نشد. ما یک قسمت خفه هستیم از شما چرا که خبرنگار در ولایت تخار شما نداری؟
گلیتان سر چشم، گلیتان سر چشم، خبرنگار ما در ولایت کندوز ولایت تخار را هم پوشش میده، حتما باش تماس میگیریم تا در این مورد خبر تازه را ازشان بگیریم. و یک کمک دیگه شما میتونید با ما بکنید در برنامه های ما این است که شما خودتان خبرهای محلتان را به ما زنگ بزنید و ما را خبر بکنید از وضعیت در مناطقتان. به شماره 818 میتونید اس ام اس بفرستید، اما متاسفانه همین الان شماره اس ام اس سیستم اس ام اس ما مشکل پیدا کرده، ولی دیگر روزا میتونید اس ام اس بفرستید و یا هم به تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنید، پیامتان را ثبت بکنین، ما از خبرهای مناطقتان خبر میشیم. شماره تلفن پیامگیری ما از 07-84-620. چشم برای پیام هایتان هستیم، هر رویدادی که در مناطقتان رخ میده به این شماره تماس بگیرین و پیامتان را ثبت بکنین، به ما میرسه و ما هم از وضعیت آگاه میشیم تا دیگه شنونده های رادیو آزادی را هم خبر بسازیم.
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده مهربانی که ویسه
جوڑے بخیر
سلامت ہوسے مہربانی
میں ایڈریس ولا دبرما چلے چلے ہیں میں جوڑے پتہ میں
مہربانی کوئی سے
انا دولت کے راستے میں کی اور بن نیو کی سبان سے اور ان وجہ مبارک میں اس سے خلق مسلمانان پیدا دی صحیح
من نه یوازی حکومت غشتن لری کی دی حکومت مخالفانم دا غشتن لری دیره منان است چی تلفن مو کو بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو
مثلا دولت که در منطقه سرپل زیاد دام شده دام لازه شده و دیره دینی که مردم دولتی دام روی مردم ملکی روی خوب نداره.
حرفتان چی است؟ در چی کردن؟ شما اصلا از کجا زنگ زدین؟ ببخشید صدایتون اول قطع شد. از کجا زنگ زدین و شکایتتان دقیقاً از مقامات دولتی کدام محل است؟ خب تلفنشان قطع شد، فکر میکنم که مشکل تکنیکی پیدا کرد، دوباره زنگ بزنین حتما.
بله او بیا په موضوع خبری وکړي دی اوربان په ارتباط نامنیو په دې موضوعاتو باندې البته بحث نکو. بل اردو کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو. سلامت و سه خوشحال و سه مهربانی
موضوع خورده اگه تسولی موضوع ده سرمان ده علمان شورا که لنگ سه
بله بله سه مهربانی
سول خو که دایش سو سلی سه کار در مختبه ده جنگ با واقعی خو تطول سه کار ده مخبر بگاه که دوست حکومت هم جیسا ممکن که دایش ده بچه پلاس که که حکومت پلوی ها که دانور مخالفین پلوی ها هم که دایش جلال ده بچه پلاس که خودی دوار ده خبری اختیارات نلزده خبری اختیار نلزده دلی جسولی تام مرگی ورسی که جیسا سول ده راولی ما بس زکا افغانان تاسی نن پا مو بوری پا اطرابو که شهرو نمو انصابی اطرابو که چی نظر وقی تاروان سبن رکم حالت تیز افغانستان تول انسانان بوینو که دی بل کم حالتی کدار بچانو خواهی کدار نورو خواهی افغانان نن سیف عذاب دی بیسی با بل حالت میدی
بله سیف
مو کسی خوکفار لا اخبرو مندو که آنی چه تلس کال جگره و که کشن کال جگره و که لخرس رشنی سولیت بسولیت رمضان جگه چه تساشی تیو بلخری و دغت رسیل توافق ترسی اما بدبختانه داشت دوار پریخ با دانون مسلمان سه مردی هم پر خود افغانان و پر خود اولس یک سادی رایستا در خود اولس که یه همه کسلی ده همه خلاقه ده همه پر
تشکر تشکر زنده باشین
بیرم
تشکر زنده باشین لطفا اندکی کوتا دیگه شنونده که وقت خیلی کم از باشه شنونده های دیگه که روی خط میمارن هم نوبت برسه. سلام علیکم بفرمایین برنامه زیر برنامه میکروفون شما هست.
سید نوید هاشمی هستم، یکی از باشنده های ولایت غزنی.
خوش آمدین هاشمی صاحب، خیلی زود و کوتا لطفا بگوین که وقت خبرها رسیده.
من میگفتم شورای علما رو من تایید میکنم و لبک میگم به اونا. نظری طالبا یا امارات اسلامی افغانستان در این باره بود که در سالهای پیش 2004 2005 2008 2009 تقریبا در ماه رمضان چاپ هایی که در خانه های مردم افکیده، تلفاتی که مردمی ملکی دیده از چاپ های امریکایی ها، اونا در طوری در شدت رسیدن که نمیخوان آتش بس بکنن.